مشال ریډیو اوریدونکو مینا او سلامونه مې ومنه. زه بشیر گواکیم په دې خبری غړی کې ساسې هرکلی کوم. په دې یو سات کې به تاسو بیلابیل رپورټونه وړاندې کوو. هیله ده چې تاسو موږ سره تر اخره پورې اوسئ او ځان د نړۍ او د سیمې له حالاتو خبر کړئ. بیلابیل موضوعات مو تاسو ته راوړي دي په سیمې او نړۍ باندې. خو مخکې تر دې چې دغه رپورټونه ته ورشو، راځئ چې لومړی خبرونه وکړو. د خبرونو سرټکی، تورخم دروازه پرانستل شوې ده. پښتون ژغورنې غورځنګ د خپل مشر منظور پښتین د گرفتاری پر ضد مظاهرو ته دوام ورکړی دی، خو پولیسو د هغوی گرفتاری جاری ساتلې. د بشیر خونو د څار نړیواله اداره هیومن رایټس واچ وایي په افغانستان کې د طالبانو حکومت جنکو وروسته د هلکانو تعلیم هم ځپلی دی. د خبرونو تفصیل، پاکستانی او افغانستان کې د طالبانو حکومت چارواکي وایي چې تورخم لارې د سوداګریزو مالونو لپاره پرانستل شو. په تورخم کې یو انتظامی چارواکي چې نه غوښتل نومې خبر شي، نن مشال ریډیو ته ویلي چې دا لار د دواړو خواو ترمنځ تر مذاکرات وروسته خلاصه شوې ده. اوس پرې اسناد لرونکي خلک هم تګ راتګ کولی شي. د دغه چارواکي په خبره یوه جنجالي لوحه یا ساين بورډ لري کړل شوی او مسله حل شوې ده. چارواکو تر دې مخکې مشال ریډیو ته ویلي وو چې طالبانو بیګا تورخم دروازه تر هغه وروسته بند کړل چې د پاکستان لخوا په صفري نقطه کې د لوحې لګولو کار روان وو. خو په تورخم کې د طالبانو د حکومت کمیسار عصمت الله رسنیو ته ویلي چې پاکستانی چارواکو غوښتل د لوحې په پلمه دروازه جوړه کړي چې دا د دواړو خواو د هوکړو خلاف کار دی. دغه په نه چې کله طالبانو د دې کار مخه ونیول، نو پاکستان د سوداګرۍ ټرکونه بند کړل او پر مخې دروازه بند کړه. پخوا هم په بیلابیل وختونو کې دا لار په دې توګه بنده شوې ده. د پښتون ژغورنې غورځنګ فعالانو د پولیسو لخوا د منظور پښتین له نیول کېدو وروسته په پېښور، خیبر او کراچۍ کې مظاهرې کړې دي، خو پولیسو یې د مخنیوي لپاره د پی ټی ایم ګڼ غړي نیولې دي. په کراچۍ کې د پی ټی ایم د شل، پېښور ښار کې د وو، په خیبر کې د دوو فعالانو د نیول کېدو رپورټونه راغلي. دا له هغې وروسته ده چې د بلوچستان پولیسو منظور پښتین د دسمبر په څلورمه په چمن ښار کې هغه مهال ونیو چې کله نوموړی د چمن احتجاجي پړلت ته تر وینا وروسته په تربت کې د بلوچانو په احتجاجي پړلت کې د ګډون لپاره روان و. تر اوسه پورې معلومه نه ده چې هغه په کوم ځای کې دی او عدالت ته هم نه دی وړاندې شوی. د جنوبي وزیرستان درې مسجد جرګې خبرداری ورکړې چې که حکومت ورته د 2013 کال په پوځي عملیاتو کې ړنګو شوو کورنو معایضه ورنکړي، احتجاج به شروع کړي. د دې جرګې یو مشر خان محمد چې کور یې وران شوی، د دسمبر په شپږمه مشال ریډیو ته وویل چې حکومت وعدې ډېرې کوي خو عملي اقدامات نه کوي. د هغه په وینا حکومت سروې کړې ده، نو پکار ده چې کورونو ته پیسې ورکړل شي.
حکومت ولا سروے شوی دی ندی ملاف شوی یو شاکی میں سروے کڑی دی چالو چالو لا کدی پمرا پاخو میجا چار نہ کیجی پاخو وا کمبران ان صابون جوڑی جی وا روکڑی ہا نہ دی یا پڑی جوڑا وای نہ شے جو واسطہ منشتا دای او کوری نہ بس دس رنگ روڑ دی پتام بیون شو پنڈی جی جمعای دای سوڑ دای مشکل دو وقت ری بداشے.
د جنوبي وزیرستان ډیپټي کمشنر نیک محمد مشال ریډیو ته ویلي چې 20,000 کسانو ته پیسې ورکړي دي او هغه زیاته کړي چې د 15,000 نورو لیست وفاق ته لیږلی او چې کله له هغه ځایه پیسې ورته ورشي نو پر خلکو به یې وویشي. د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ په یو رپورت کې ویلي چې په افغانستان کې د طالبان حکومت له شپږم ټولګي پورته د جنکو د خونځیو تر تړلو وروسته د هلکانو تعلیم هم له زوال سره مخ کړی دی. د سازمان نن په یو خبر پاڼه کې ویل چې طالبانو له دندو د خزینه استادانو لرې کول، په نصاب کې د سخت دریځه بدلون راوړل او سختو سزاګانو عملي کول د دې سبب شول چې په افغانستان کې تعلیمي نصاب تعلیمی سیستم بخنه غوړم تر ګواخ لاندې راشي. د رپورت تر مخه د طالبان د دوه غیر مسلکي بدلونونو لوجې ډېرې هلکان خونځي او تنزي او په دې توګه د افغانانو یو نسل تنه جبرانیدونکې زیان رسیږي. تر اوسه د طالبان حکومت په دې اړه څه خبرګون نه دی خوده. د کډوالو بچارو کې د امریکای د بهرنیو چارو وزارت مرستیالې جولیتا نویس اسلام آباد ته تر سفر وروسته ویلي چې هلته له پاکستانی چارواکو سره د هغو پاکستان میشته افغان کډوالو په اړه خبرې کړي چې امریکا ته د تګ انتظار کوي. په اسلام آباد کې د امریکای سفارت د دسمبر په شپږمه په یو خبر پاڼه کې ویل چې نویس د دې سفر په مهال د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي آصف دورانی او د ملګرو ملتونو له چارواکو سره وغږېده. د خبر پاڼې تر مخه نویس ویلي چې واشنگټن د هغو افغانانو د خوندي ساتنې او امریکا کې ژر میشته کولو ته ژمن دی چې په افغانستان کې له امریکایي ادارو سره کار کړی دی. د 2023 کال په اگست کې په افغانستان کې د طالبان د حکومت تر نیولو وروسته په لسګونو زره افغانان بهرنیو هیوادونو کې د میشت کېدو په نیت پاکستان ته لاړل، چې په وینا یې په افغانستان کې ژوند ته خطر و. په دوی کې ډیری خبریالان، هنرمندان او د بشر حقونو فعالان دي. خو د پاکستان حکومت د نومبر له لومړۍ نیټې راهیسې د بې اسناده بهرنیانو د ایستلو پلان عملي کړی دی او په پاکستان کې میشته ډیری بهرنیان افغانان دي. دوی دغه کار پریشانه کړی وایي چې پولیس پې چاپې وهي. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم تاسو هم دا اوس موږ اوریدلی شئ، او زموږ دا خبرونه د مشال ریډیو په وړیا یا فری موبایل ایپ باندې هم روانې دي. له هغه ځایه هم تاسو فالو یا تعقیب کولای شئ. په دې غړي کې د نور رپورټون تر څنګ د دې رپورټون تفصیل اورو. د تورخم د دروازې د بیا خلاصېدو په اړه به تاسو تازه معلومات درکو. پرون د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشر منظور پښتین تر نیول کېدو وروسته تر اوسه پورې د دغه غورځنګ غړو مظاهرې روانې ساتلې دي، خو دوی وایي چې حکومت ورته خندونه جوړوي او د دوی ملګري یې گرفتار کړي.
ټول چوکیدګار یې محاصره کړی وو او بیا دننه چې کوم چوکیدګار کې غازی کې مونږ احتجاجي مظاهره کوله نو هغه سیتې تالیې اچولې وې، مکمل ګیټونې بند کړې وو او د روډونو باندې پولیس ولاړ.
د کورمې خلک په مرکزی سرکاري هسپتال کې سهولتونه او ډاکټران غواړي.
دا اوسه چا سمیان دی سره دي، چا سمیان دی سره دي، په خپل مور سره دی او موږ دا که سوچې را هسپتالو کې یو خو ډاکټر اوسه پولیسانه کښې یو کدو کار غلې نه غا تیاری وژنه آروم سنوسته.
د نومبر له لومړۍ نیټې څخه په پاکستان کې د میشت افغان کډوالو ستونزې زیاتې شوې دي. هغه افغان کډوال چې اسناد لري وایي پولیس یې بیا هم پازابوي.
سهار هم راځي کارت شته، دوکان کې تپوس کوي او ماښام هم راځي کارت شته. اول ځل داسې حالات راغی، مخکې دومره سختي نه وه. څو ډایرک انډیوالې نیول دي او اړول دي. مخکې به موږ هفته کې مالونه راوړل، اوس دا څلور میاشتې شوي چې دا خبره شوې ده او موږ مال نه ده راوړی.
د دې ترڅنګ ځینې نور رپورټونه هم لرو راسره اوس. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د مشال ریډیو خبرونه تاسو په مشال ریډیو ډاٹ کام هم همدا اوس روانې دي. لکه څنګه چې مخکې مرته ویل د تورخم په اړه تاسو تازه معلومات درکوو. دا وخت موږ سره زموږ همکار فرهاد شینوار د ټلیفون په کرخه دی، هغه سره به خبرو کو. فرهاد سلیم شي او که اوریدونکو ته وایي چې اوس د تورخم لاره خلاصه شوې ده او کنه؟
ډیره مننه بشیر. داسې ده چې اوس د خیبر انتظامی چارواکو چې کوم دی مشال ریډیو ته وویل چې دغه تورخم دروازه چې کوم دی دا د ګارډ پر مخ خلاصه شوه او په دې باندې دواړو خواو ته چې کوم دی مال وړونکي ګاډي پورې وتل.
او دا لږ خو که څه هم په تېرو خپرونو کې موږ اوریدونکو ته معلومات ورکړي وو، خو که لږ معلومات نور هم بیا تکرار کړو چې دا ولې بند شوی وو، څه مسله وه او هغه مسله حل شو کنه؟
بالکل، دا دی لږ دا خودل کېږي چې دا د تېر شپې نه هغه محل بند کړل شو چې کله پاکستانی چارواکو غوښتل چې خپل لوري ته یو ساين بورډ یا لوحه ولګي او هغه د پاره داسې د وسپنې پایپونو یو چوکاټ غوندې جوړ کړه او په هغه دا لوحه لګولې وه. او په دې باندې بیا طالبانو اعتراض وکړ چې دا صفري نقطې ته ډېره نږدې ده او په کار ده چې په دې باندې لومړی خبرې اترې وشي او هغې نه پس ولګول شي. نو همدغه د ساين بورډ یا لوحې په ستونزه باندې دغه هغه وشوه، دا کیسه رامنځته شوه او بیا دواړو خواو ته چې کوم دی مال وړونکي ګاډي سره وتړل شول. او اوس لږه شیبه وړاندې په تورخم کې دواړو خواو ته چې کوم چارواکي دي د پاکستان امنیتي ځواکونو او افغان طالبانو ترمنځ خبرې اترې وشوې او په دې باندې سره متفق شول چې په دستي توګه به دغه ساين بورډ یا لوحه راښکته کړي او د هغې نه پس به بیا په دې باندې په سفارتي کچه باندې خبرې اترې وکاو دا به بیا لګي. په دستي توګه باندې په دې متفق شول، لوحه راښکته کړل شوې او کامیاب خبر وتر نه پس دغه دروازه هر ډول تګ را تګ لپاره خلاص کړل شو.
صحیح ډیره مننه فرحال، ډیره مهرباني. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی، زموږ له همکار فرهاد شینواری مواردل چې د تورخم لار چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ په زرګونو خلک او د تجارت گاډي په هر ورځ تیریږي، هغه نن تر بندیدو وروسته یو ځل بیا پرانستل شوې ده. تاسو د بندیدو علت هم واورید چې پاکستانی چارواکي وایي چې دوی هلته یو ساين بورډ یا لوحه لګوله، او افغان طالبان وایي، د طالبانو د حکومت چارواکي وایي چې پاکستانانو د ساين بورډ یا د لوحې په پلمه باندې هلته یوه دروازه جوړوله، نو ځکه یې د دروازه بند کړه. او بلې خوا ته اوس دواړو خواوې دا خبره کوي چې دوی د مذاکراتو د لارې دا مسله حل کړې ده، او په راتلونکي کې هم چې څه مسله راځي هغه په سفارتي کچه حلوي. تاسو مشال ریډیو ته غوږی.
د مشال ریډیو هر ورځ د سهار له څلورو تر شپږو بجو، د سهار له نهو د ماښام تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو بجو، او بیا له یولسو تر دولسو بجو په دې سپو خپرېږي. منځنۍ سپه شپږ سو یوویشت کیلو هرتز، لنډې سپې مودې پنځلس زره اووه سوه پنځه شپېته، دولس زره یو سل لس، اوولس زره اته سوه اتیا، او دیارلس زره پنځه سوه اتیا کیلو هرتز. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال ریډیو له دې وختونو نه د سهار له څلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو، او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپه شپږ سوه یوویشت کیلو هرتز خپرېږي. په پاتې یادو شوو وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدلی شئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی، په دغه صفو او د مشال ریډیو ډاٹ کام او هم دراز د مشال ریډیو د فری او وړیا موبایل اپ دلارې د مشال ریډیو ټولې څوارلس ساعته خبرونې تاسو اوریدلی شئ. او موږ کوشش کوو چې په دې غړیو کې تاسو ته مختلفې خبرونې راوړو، تفریحي، نیوزي یعنی خبري، او هم دراز نور داسې مطالب چې ستاسو خوښي. اوس تاسو یو رپورټ وړاندې کول که څنګه چې تاسو ته معلومه ده، پښتون ژغورنې غورځنګ د پرون راهیسې د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې د خپل مشر منظور پښتین د نیول کېدو په خلاف مظاهرې شروع کړې دي، او دوی وایي چې اول دې حکومت دا وښایي چې منظور پښتین چیرته دی، او بیا دې عدالت ته وړاندې کړي او خوشې دي کې. تاسو دا هم معلومه ده چې منظور پښتین د بلوچستان پولیسو پرون نیولې وو، او پر هغه باندې دا تور پر شوی. د بلوچستان نگران د اطلاعاتو وزیر جرمامد سگزی په خبری غونډه کې وویل چې منظور پښتین د کورنیو چارو د وزارت د خوانه بین شوی دی، یا په هغه باندې بندیز لګېدلی دی چې هغه به بلوچستان ته نه ورځي، خو نوموړی بیا هم ورغلی و او په چمن کې یې په پرلت کې برخه اخیستې وه. هغوی دا تور هم پوره کوي چې د منظور پښتین ساتونکو پر پولیسو ډزې کړې دي، خو د منظور پښتین وکیلانو او د پی ټی ایم مشرانو دا تور رد کړی دی، او وایي چې د دوی په ګاډو باندې ډزې شوې دي، او هغه ګاډی چې منظور پښتین پکې ناست وو لس ډزه لګېدلې ده. د دې خلاف مظاهرې هم روان دي، او بلخوا پولیسو د پی ټی ایم ګڼ مظاهره چان نیولې هم دي. په دې حکله له پېښوره د غلام غوس رپورټ اورو چې د مظاهرو په غږ شروع کیږي.
رها کرو، رها کرو،
دا ډول احتجاجي مظاهره د پښتون ژغورنې د غورزنګ لخوا د خیبر پښتونخوا او بلوچستان په بیلابیلو سیمو کې د یاد غورزنګ د مشر منظور پښتین د نیولو په ضد ترسره شوې. خو بلې خوا ته بیا په پېښور، کراچۍ او خیبر کې د پولیسو لخوا د پی ټی ایم د احتجاجي لاریونونو مخه نیولې شوې ده، ټاکل شوی و چې تیره ورځ د پیښور په چوکی یادګار کې د پښتون ژغورنې د غورځنګ د فعالانو لخوا احتجاجي مظاهره ترسره شي، خو په پیښور کې د یاد تنظیم یو مرکزي غړی محمد بلال اورکزی وایي د پیښور د کابلۍ تاڼې پولیسو د دوی مخه ونیوله او د دوی اووه ملګري یې ونیول.
ټول چوکی یادګار یې محاصره کړی و او بیا دننه چې کوم چوکی یادګار کې غازی کې مونږه احتجاجي مظاهره کوله نو هغه ځای ته تالې اچولې وې، مکمل گیٹونه بند کړي وو او د روډونو باندې پولیس ولاړو، دنم پکې خپ کافی تعداد کې پولیس ناست وو. نو اول خو موږ هلته پرې نه خو، بیا موږ ځای بدل کو، موږ د خو خیبر بازار نتر جنا پارک پورې مارچ کولو، په لاره کې موږ باندې پولیس والا راغ. نو هغه ځینې بیا زموږ ملګري تقریبا دغه وو کسانې اوچت کړي وو.
په عین حال کې بیا په کراچۍ کې پولیسو او رینجرز ځواکونو د دسمبر په 15 نیټه د پښتون ژغورنې د غورځنګ د فعالانو د احتجاج مخه ونیوله او د غورځنګ د شلو نه زیات فعالان یې ونیول. د پی ټی ایم د سن صوبې ویان رویدالله په دغه اړه مشال ریډیو ته وویل،
لکه څنګه چې د پی ټی ایم مرکزی کمیټې لخوا د مشر منظور پختین د ناروا گرفتاری خلاف او پاغه باندې د پولیسو لخوا د حملې خلاف چې کوم احتجاج اعلان شوی د مرکزی کمیټې د طرف نه، نو موږ دلته په کراچۍ کې د مشر د گرفتاری خلاف د نیولو خلاف پوره من احتجاج اعلان کړو. خو چې کله هم موږ د احتجاج لپاره تیاریاں شروع کړلې، موږ د احتجاج دې ته روانو، نو دوی موږ خپل پرم نه احتجاج ته نه پریښودلو او زموږ د احتجاج د ناکام کولو لپاره، د احتجاج د ختم کولو لپاره دوی خپل تشدد او خپل طاقت استعمال کو او زموږ د احتجاج دوی موږ احتجاج ته پرې نه خودلو، زموږ ډیر کسان دوی گرفتار کړل.
د خیبر ضلع په باړه کې هم پولیسو د احتجاج مخه ونیوله او د پی ټی ایم دوه فعالان یې ونیول چې بیا وروستو د یادی ضلع د پولیسو په وینا خوشی کړی شوی هم دي. خو بلې خواته بیا د خیبر پښتونخوا په ټانک ډیرای اسماعیل خان، د جنوبی وزیرستان په انګور اډه اعظم ورسک کوټکۍ او د بلوچستان په ګڼ شمیر سیمو کې په بندیزونو سربیره د پښتون ژغورنې د غورځنګ فعالانو د خپل مشر د نیولو په ضد احتجاجي مظاهرې تر سره کړې.
هغه په دمونه سټریټ فایرینګ وکړه او په ری فایرینګ چې دای خپل پک بچکو
د خیبر پښتونخوا په ټانک ضلع کې احتجاجي مظاهرې ته په وینا کې د پښتون تحفظ مومنت یو فعال محمد الله مسید په خپل وینا کې د منظور پښتین او د غورځنګ د نورو فعالانو د نیولو په سختو ټکو کې غندنه وکړه.
منظور پښتین د رهاشي کرے ها نشو، تاسو مزاحمت کوي چې میش د مشر په سر شي، په دا افغان په وطن په خورا باندې د خپل سارینا ته تیار یې، خو میش دا ظلم جبرتا په هیڅ
د دسمبر په 15 نیټه په ټول هیواد کې د پښتون ژغورنې د غورځنګ لخوا احتجاجونه د هغې وروستو اعلان شوي وو چې د بلوچستان پولیسو منظور پښتین د دسمبر په 14 نیټه په چمن ښار کې هغه مهال ونیولو چې نوموړی د چمن پرلت ته د وینا وروستو په تربت کې د بلوچانو په احتجاجي پرلت کې د ګډون لپاره روان وو او بیا یې د خیبر پښتونخوا د ډیرای اسماعیل خان پولیسو ته وسپارلو. خو د ډیرای اسماعیل خان د پولیسو زینو سرچینو بیا د دسمبر په 15 نیټه وویل چې منظور پښتین اسلام آباد ته وړل شوی دی.
اوریدونکو تاسو د غلام غوس ریپورت اورید، په امدې اړوند تاسو بل ریپورت دروړو. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین په بلوچستان کې د دسمبر په 14 یعنی پرون نه بل ورځ نیول شوی او تر اوسه پورې دغه درک نشته. د بلوچستان چارواکي وایي چې دوی منظور پښتین په ډیر اسماعیل خان کې پولیسو ته سپارلې او اغل ته د پولیسو سرچینو مشال ریډیو ته ویلي وو چې منظور پښتین اسلام آباد ته لیږل شوی دی، هلته به تی پوښتنې کیږي، خو تر اوسه پورې نوموړی عدالت ته نه دی وړاندې شوی. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د آئین تر مخه، د قوانینو تر مخه هر تورن کس هغه باید په 40 ګنټو کې پولیس مجسټریټ ته وړاندې کړي او دغه عدالتي قضیه باید شروع شي. دا چې د منظور پښتین درک اوسه پورې ولې نه دی معلوم او مخکې څه کېدونکي دي، په دې اړه د راشد خټک رپورټ اورو.
د شپږم دسمبر ورځ د پښتون ژغورنې غورځنګ یو شمېر غړو د اسلام آباد په مختلفو عدالتونو کې تیره کړه، ځکه چې دوی باور لرلو چې د دوی نیول شوی مشر منظور پښتین به نن په عدالت کې حاضروي. خو تر هغه تر نیول کېدو اته څلوېښت ګنټې تېرېدونه پس هم صدرک ونه لګېدو. منظور پښتین په 14 دسمبر د بلوچستان په سرحدي ښار چمن کې هغه وخت د پولیسو لخوا ونیول شو چې هلته یو پرلت ته وینا نه پس تربت ته روان و. په چمن کې د اووه څلوېښت ورځو وروسته د مرکزي حکومت لخوا د چمن او سپین بولدک ترمنځ په پوله د تګ راتګ لپاره د پاسپورټ شرط لازمي کولو خلاف احتجاجي پرلت روان دی. پرلت ته د وینا نه پس منظور پښتین تربت ته روان و چې هلته په یو بر پرلت کې ګډون وکړي، خو په لاره ناڅاپه ډزې وشوې او پولیسو دی ونیو. د چمن مرستیال کمشنر راجا اتر عباس مشال لډیو ته ویلو چې منظور ساتونکو په پولیسو ډزې وکړې او یو پولیس والای په موټر ووهلو. خو د پښتون ژغورنې غورځنګ د اطلاعاتو مرکزي کوارډینیټر آغاز او برشا دغه تورونه رد کړي وو او مشال لډیو ته ویلو چې منظور په موټر ډزې وشوې او موټر یې اته نه ګولۍ ولګېدو. په سواد کې د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکښ او قانونپوه عطاالله جان اډوکیټ وایي چې حکومت او پولیس د منظور پښتون د نیولو لپاره غیر آئینی او غیر قانوني لار خپله کړې ده.
د منظور پښتون په قافله باندې ډزې کول، بیا د هغه ځای د ډیپټي کمشنر لخوا دا بیان جاری کول چې د ده د ګاډي نه په موږ ډزې شوې دي او بیا د موږ د یو ګودام نه گرفتار کو، نو په دې موږ د پښتون ژغورنې غورځنګ ټول ملګري د غم او غوسې اظهار هم کوو، ځکه چې منظور په ډنګ پیلې خبرې کوي، په سپین میدان خبره کوي. هغه داسې په ګودامونو کې د پټېدو سړی نه دی کنه. بیا دوی چې په کومه طریقه د هغه گرفتاري کړې ده، که د پولیس ته مطلوب و، نو د هغې دپاره خپل یو پروسیجر دی، هغه به اډاپټ کیږي. او بیا د دې وخته پورې هغه پټ ساتل دا په خپله باندې یو جرم دی، ځکه چې د پاکستان قانون په دې باندې واضح دی چې په 24 ګنټو کې به ته سړی عدالت ته پیش کړي.
د چمن اسسټنټ کمشنر زهیب کیبزی رسنیو ته ویلو چې منظور پښتین په 6 دسمبر سهار د اسلام آباد پولیسو ته وسپرل شو. دوی ویل چې د منظور پښتین د بلوچستان نه د وستلو پریکړه د امنیت وزارت په کتلو سره شوې وه، خو د غورځنګ غړي وایي چې د دوی مشر د نیول کېدو نه پس د ډرسمل خان په سیمه کې د پولیسو په ولکه کې لیدل شوی دی او له هغې نه پس لدرکه شوی دی او تر اوسه یې هیڅ ترک نشته. د منظور پښتین د وکیلانو د ډلو یو غړي امل خان مندوخیل چې ټوله ورځ د اسلام آباد د تشدګردۍ عدالت او جوډیشل کمپلیکس ترمنځ په تلو راتلو تېره کړه. مشال لډیو ته وویل
په ټول ورځ باندې منظور پښتون و عدالتونو ته پیش نه کړل شو، او تاسو ته معلومه ده دا وخت چې کوم لیګل ټیم دی هغه خپل صلاح او مشورې لګیا دي. امکانات دا دي چې سبا به په ای بی ایس کارپس کمپټیشنان دي، دا به په پېښور کښې هم او دلته په اسلام آباد کښې هم دا پیل کېدلی شي، او دا به له ټولو ادارو او له سرکار او له حکومته به دا مطالبه وي چې دی د عدالت ته وړاندې کړي او د په خلاف چې هر چا عزیز دي هغه پرېکړه به عدالتونه کوي.
د اطلاعاتو مرکزی او صوبایي وزیران بیا بیا وایي چې په پاکستان کې د بیان مکمله ازادي ده، خو مدني فعالان او قانون پوهان په دې د وسولونه راپورته کوي. دوی وایي چې د چمن پر لته د ډېرو سیاسي او ټولنیزو مشرانو نه علاوه سرکاري خلک هم ورځي، نو یوازې په منظور پښتین دا بندیز ولې ده چې دوی به بلوچستان ته نه ځي او هلته به تقریر نه کوي. د منظور پښتین د نیول کېدو او په ملک کې د بیان د ازادۍ په هکله د پېښور پوهنتون د ژورنالیزم استاد ډاکټر عرفان اشرف مشال لډیو ته وویل
مسله دا نه ده چې منظور پښتین څه داسې خبره کړې ده چې هغه منظور پښتین هغه نه پیل نه وکړي. مسله د پاکستان د ادارو ده او د پاکستان موجوده پالیسي ساز څه کوم ذهنونه دي، مسله هغوی سره ده. او د هغوی مسله دا ده چې یو طرف ته پاکستان کې یو هایبریډ رژیم ده. هایبریډ رژیم مطلب دا ده مارشل لا ده.
د پښتون ژغورنې غورځنګ سټیرینګ کمیټې د منظور پښتون د نیول کېدو نه پس یو هنګامي میټینګ هم وکړو. د زوم د لارې کېدونکو په دې میټینګ کې د احتجاجونو نوې نړۍ پیل کولو اعلان وکړو. د غورځنګ د یوې اعلامیې تر مخه به په 8 دسمبر په جرمني کې، په 9 دسمبر په آسټریا کې، په 10 دسمبر په ژوب کې، په 12 دسمبر په بنو کې، په 14 دسمبر په لورلای کې، په 19 دسمبر په جنوبي وزیرستان کې او په 10 جنوري په کراچۍ کې د منظور پښتین د نیولو خلاف احتجاجي جلسې او لاریونونه کیږي. راشد خټک، مشال لډیو، اسلام آباد.
د مشال رادیو یوټیوب چینل 2,00,000 زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. مونږ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ. مونږ تر اوسه 9,000 زیاتې ویډیوګانې خپرې کړې. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نورې ویډیوګانې هم درته خپرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د کورمې په پاړه چنار کې ځای خلکو احتجاج کړی دی. دوی وایي چې په سرکاري هسپتال کې له ډیر وخت راهیسې نه پوره ډاکټران شته او نه نرسان. دوی وایي دلته چې کله هم دوی ورشي نو ډاکټران ورته وایي چې سهولتونه نشته او د مرض د تشخیص لپاره دوی تجهیزات او ماشینونه نه لري. نو دوی له حکومت غوښتنه کوي چې په دې مسله دی غور وکړي او دغه هسپتال ته دی نه یوازې ډاکټران او نرسان ورکي بلکې ماشینونه دې هم ورته وسپاري. په دې اړه د طارق ورغزی ریپورت اورو.
د درې ماسې جرګې مشرونه د حکومت نه د 2009 کال پوځي عملیات را نجات کشه د ضلع خلکو ړنګکړي شوي کورونو معاوضه غوښتنه کوي. د سلورم په 13 ورځ په ټانګ ضلع کښې د سویلي وزیرستان ډپټي کمیشنر په کمپاؤنډ کښې د درې ماسې د جرګې و مشر جاوید ماسې د خپلې غوښتنې په باره کښې مشال ریډیو ته وویل. تحصیل لادا سیگے کلی اسی دن کئی خان محمد ویائی چھ حکومت دیڑان کڑی شوی کورونو معاوضے لیا ندی ورکڑی چھ پواجہ یہ زلاکش خال کابودی کولیتا تایور ندی
حکومت ولا سروے شوی دی ندی ملاو شوی یو چاکی میں سروے کڑی دی چالو چالو لکھا ملا پاکوی مجا چار نکی جی پاکوی وہ کمبران انصابو نجوڑی جی وہ رکڑی یہاں ندی یا پڑی جو روائی نشی چھ وستم نشتا دائی وہ کوری نا بس دس رنگ بھی لڑی پتام بیون شو پندی جی جمعی دائی سوڑا دائی مشکل دو وقت تیری بدا شے ابو دی خواہ جاکا بدا خواہ وطن شا نشتا دائی چال خال تا پیسے میں لاو ندی وہ خپل دارا وست چا شتا دائی نا چھ کوری نا پی جوڑ کو چاکی ما سروے شوی دو اما افزار تا ملاو شوی ندو چھ مجا ملے پی جوڑے کی
دی سویلی وزیرستان پر زلے درے مسجد جرگے مشروں نے دڑنگ کڑی شوی کورونو معاوضے وشتنے پبراکش مشال ریڈیو چے دے سویلی وزیرستان پر ضلع ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر نیک محمد سرا تماس ونی ولی آغوی پزاوب کشے وویل.
نو
سویلی وزیرستان پر ضلع اسی دن کی مشال ریڈیو تا دا ہم اویل چکا حکومتی چارواکیو دے دوی ڈانکڑی شوی کورونو معاوضے زر ور نکڑے بیا با دوی پا احتجاج لوس پورے کولے بنے با مجبور وی. اشتیاق مسید مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی موږ ډیره بخنه غواړو چې مخکې موږ تاسو ته وویل چې د کورمې د پاړه چنار په اړه باندې هلته په سرکاري هسپتال کې د سهولتونو او ډاکټرانو د نشوالي په اړه د طارق اورغزی رپورټ موږ تاسو ته وړاندې کوو. خو په غلطه کې موږ تاسو ته د مسجد د جرګې رپورټ تاسو ته وړاندې کړ چې زموږ همکار اشتیاق مسجد را لګلو. د تاریخ اورغزی رپورټ چې دی هغه لږ وروسته بیا موږ تاسو ته وړاندې کوو، هغه هم درته خبرو.
د مشال رادیو په خبري غړي کې کورنۍ او بهرني خبرونه او رپورټونه اوریدلای شئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم زموږ خبرونه هم دا اوس روان دي، تاسو اوریدلی شئ. دا هم درته وایو چې د مشال ریډیو په یوټیوب باندې تاسو بیلابیلې ویډیوګانې خپرېږي. دا اوس چې د پی ټی ایم کمی مظاهرې دي د منظور پښتین د نیول کېدو پر ضد، دا ویډیوګانې تاسو کتلی شئ، د ملګرو دوستانو سره یې شریکولی شئ او همداراز تاسو نورې تفریحي او خبری ویډیوګانې چې د دنیا د مختلفو سیمو څخه تاسو ته وړاندې کیږي هغه حمل تشته دي خبريږي تاسو او اوري او وی ګوري او ملګرو دوستان سره هم شریک وشي چې یوټیوب مو نه سبسکرایب کړی هغه تاسو سبسکرایب کړئ او خپل دوستانو سره هم د ویډیوګانې شریکی کړئ اوس د خبرونو د لنډیز وخت راځي چې دا وره پاکستان او په افغانستان کې د طالبانو حکومت چارواکي وایي چې تورخم لارې د سوداګری زملون لپاره پرانستل شو په تورخم کې یو انتظامی چارواکي چې نه غوښتل نو مخبور شین مشال لريته وایي چې د لار د دواړو خو ترمن تر مذاکرات وروسته خلاص شوې ده چارواکو تر دې مخکې مشال لريته ویلي چې طالبانو بیګا تورخم دروازه تر غوښته و تړل چې د پاکستان لخوا په سفری نقطه د غلطه د لوحې لګولو کار روان و خو طالبانو ویلي چې پاکستانانو غوښتل غلطه یو دروازه جوړه کړي د پښتون ژغورنې غورځنګ فعالانو د پولیس خوا د منظور پښتین د نیول کېدو وروسته په پېښور خیبر او کراچۍ کې مظاهرې کړې دي خو پولیسو د دوی د نیولو لړۍ ته هم دوام ورکړ دی یادونه ده چې منظور پښتین د دسمبر په 4مه په چمن ښار کې هغه مهال ونیول شو چې کله نوموړی د چمن احتجاجي پرله تر روانه وروسته په تربت کې د بلوچستانو په احتجاجي پرلت کې د ګډون لپاره روان و د جنوبي وزیرستان درې مسجد جرګې پرون تر وی غونډ وروسته خبرداري ورکړه چې حکومت ورته د 2013 کال په پوځي عملیاتو کې ډنګو شو کورنو موزه ورنکړي دوی به احتجاج اپیل کړي خو بل خوا ته د جنوبي وزیرستان چارواکي وایي چې و څلور غزر کسانو ته پی سي ورکړي دي او باقي پاتې ته به هم ورکړي د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ نن په یو رپورت کې ویلي چې په افغانستان کې د طالبان حکومت له شپږم ټولګي پورته د جنکو د ښوونځیو تر تړلو وروسته د هلکانو تعلیم هم له زوال سره مخ کړی دی طالبانو تر اوسه په دې اړه څه خبرګون نه دی ښودلی د کډوالو چارو کې د امریکې د بهرنیو چارو وزارت مرستیالي جولی تانویس اسلام آباد ته تر سفر وروسته نن وویل چې هلته له پاکستاني چارواکو سره دغه پاکستان میشته افغان کډوالو په اړه خبرې کړي چې امریکا ته د تګ انتظار کوي هغه زیاته کړه چې واشنگتن د افغانانو د خوندي ساتنې او امریکا کې ژر میشته کولو ته ژوند دی چې په افغانستان کې له امریکایي ادارو سره کار کړی دی او دا مهال په پاکستان کې د امریکا ویزو ته منتظر دی اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وغوږی په مشال ریډیو ډاٹ کام هم موږ اوریدلی شئ یو رپورت ورزو د نوبل د نړیوالې جایزې ګټونکي ملالی یوسفزی تور پور کړی چې پر افغانستان واکمنو طالبانو جنکی ولې نه قانونه ګرځولې دي هغه په جنوبی افریقا کې وی غونډې ته د وینا په محل په نړیوال غوږو کې د افغان خزو کړهونو ته دی پام وکړي نو موري ویل چې جنسی اپارتاید په افغانستان کې روان دي طالبانو په سمدستي ډول د ملالی د خبرو په خبرګون کې اڅه نه دی ویلي په دې اړه نور تفصیل د فرانس پریس خبري ایجنس په د رپورت څخه د عبدالحی کاکړ په غږ اورو
ملالی یوسفزی پر طالبانو د جنسی توپیر پالنی تور د دسمبر پر 15مه د جنوبی افریقا په پلازمینه جوهانسبرګ کې د جنوبی افریقا د پخوانی ولسمشر او د نژادي توپیر یا اپارتاید سخت مخالفه نیلسن منډیلا د لسم تلین په مناسبت یوې جوړې شوی غونډې کې پوری کړ
زه نن د نړیوالو پام یو واری بیا د افغانستان جنکو ته اړول غواړم د چا کړهونه چې له پام غورځول شي ودی زموږ لومړی اقدام باید دا وي چې د افغانستان اوسنی رژیم په هغه نامه یاد کړو چې له دوی سره خای یعنی د جنسی توپیر پالون کې په نوم یې یاد کړو
ملالی یوسفزی زیاته کړه چې له شدو سره د طالبانو چلند جنونه د ژور افغان په ناروغیو اخته کړی دی
طالبانو په عملی توګه جینې ته بغیر قانوني ګرځولې دي چې لوی زیان یې رسولې دي لسکلونو بهر ساتل شوی جنکی د خفګان او استراب په ناروغي اخته شوی دي زینو نشي پیل کړی او د ځان وجنې هڅه کوي د نړۍ یو جینې هم باید دغه سی ونه کړی کی
طالبانو د ملالی یوسفزی تازه څرګندونو په اړه څه نه دی ویلي خو تر دې مخکې په وار وار ویلي چې لښپژم ټولګي پورتنجونو ته به د مناسبو شرایطو په جوړولو سره د زده کړو اجازه ورکوي پر طالبانو له دی وجه د نړیوالو اشخاصو او ادارو نیوکي وخت په وخت مخې ته راځي
د
دا مشال رادیو هر ورځ د سهار له سالورو تر شپږو بجو، د سهار له نهو د ماخام تر وو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو بجو او بیا له یو لسو تر دو لسو بجو په دې سپو خپرېږي. منځنۍ سپا شپږ سو یو ویشت کیلو هرتز، لنډې سپې مودې پنځلس زره اووه سوه پنځه شپېته، دولس زره یو سلو لس، اوولس زره اته سوه اتیا او دیارلس زره پنځه سوه اتیا کیلو هرتز. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له څلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپه شپږ سوه یو ویشت کیلو هرتز خپرېږي. په پاتې یادو شوو وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدلی شئ.
مشال ریډیو ته غوږې اوریدونکو، تاسې زموږ خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم همدا اوس اورئ. لکه څنګه چې تاسو معلومه ده، د پاکستان حکومت د نومبر له لومړۍ نیټې څخه د هغو بهرنیانو د ایستلو لړۍ تیزه کړې ده چې د دوی په وینا اسناد نه لري. په دغه بهرنیانو کې ډیری افغان کډوال دي، خو په دې روسیو کې هغه افغانان چې اسناد لري او رجسٹرڈ دی، هغوی هم دا ګیله لري چې پولیس ورزی په تکلیفوي او له دوی څخه په ځینو وختونو کې پیسې او رشوت هم اخلي. په همدې وخت کې پولیسو دا تورن رد کړی دی، وایي چې دوی یوازې په ناقانون اوسیدونکو کډوالو پسې ګرځي. په دې حقله د فرهاد شینواری رپورټ اورو.
د پیښور په تاج آباد مارکیټونو کې یو افغان دکاندار زین الدین مشال ریډیو ته وایي چې بې اسناد افغان کډوالو پر ضد د پولیسو کاروایۍ له امله د دوی ژوند او کار هم ډیر اغیزمن شوی.
د پردو کاروبار کوو، به سار هم راځي کارت شته، دکان کې تپوس کوي او ماښام هم راځي کارت شته. اول ځل داسې حالات راغی، مخکې دومره سختي نه وه. څو ډایرک انډیوال نیول دي وړول دي. مخکې به موږ هفته کې مالونه راوړل، اوس دا څلور میاشتې شوې چې دا خبره شوې ده مال نه دراوړه لاور نه کوټه نه دام دا کارټونو وجدارې سړې وې صبر وکړي چې حالات څنګه شي. دا هو زو ګرای سیستم یې منګې امراوړو منګې بلته ورکو پوګرای مخکې بچ منګې او تان وختاغه بلستانه را لګل او چې انډیواله وې تان وې پیسې باول نخ دی راکیا نو کنم دا وجه ده کنه بازارونه هم خراب شوی سوداګان هم نشته.
په پی خبر کې مشته زن نور افغان کډوالو هم را سره خپل احساسات شریک کړل.
غلام حسین دل دا تر پهلونو کاروبار کو برستنې توشکونه ولا بس مشکلات خوشته لګا مسل کاروبار هم د مسل 50 لک شل لک د مسل پمغه هم دي زمغه په خلکو دي مسل او بس مال اوس واپس ورکوي هم نشو نه اخري موږ نه مسل کنه هغه مسل موږ سره جمعه په جمعه غروي تړلې مسل چې جمعه دومره پیسې په کار دي مسل دومره حساب کتاب یا زمغه هم دغه سره خلکو سره په کال 5 میاشتې بعد شپږ میاشتې بعد موږ ته پیسې راکړي خپه خو خود ته پیسې سالو وسل به خالم تیر کړل دلته زه نه کلن له کوم چې زرا غلې ما نو بس دا الله تعالی په دغه سراغ خو بس منزور دي زمونږه خو خامخا به چې اوس مسل دي نه زول ته به کور مسل زما کوم نشتم جداد هم نشته غسل به خالم دلته تیر کو
زمانم حیدر دا او دل دا دکانداري کو بوت بازار کې دا بلستون رزین والا ولا چې ډیر تکلیف دی یار بس کاټو ولم پریشان دي او به کاټو ولا خو سیم پریشان دي مونږ وای چې دلته اسانی راشي او مودا ورته وغځي او خلکو کاروبار نه دلته روزګار نه دي نظر نه غونډل کې کار.
د پاکستان وفاقي حکومت د اکتوبر په دریمه نیټه اعلان کړی وو چې تر اکتوبر یو دیرشمې نیټې پورې د ټول بې اسناد غیر ملکي وګړي له دې ملکه ووځي. په دې کې زیاتره افغان کډوال دي او د نومبر لومړۍ نیټې راهیسې افغانستان ته د ستنېدو بهیر پیل شوی. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې و چارواکي ارشاد خان د دسمبر په 15 نیټه مشال ریډیو ته وویل چې د نومبر لومړۍ نیټې نه تر دسمبر څلورمې نیټې پورې په تورخم او چمن څه باندې 400,000 افغان کډوال افغانستان ته ستانه شوي او دا لړۍ دوام لري. د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره UNHCR وایي چې پاکستان افغانستان کې خوښه 4 لاکھ افغان کډوال رجسٹر دی زنوتا پیوار کارډونه او زنوتا بیا افغان سټیزن کارډونه جاری شوی او په دې کارډونه دستي څوک له پاکستان نه نشي وسته د کډوالو نړیوالو امدادي ادارو ویلي چې په پاکستان کې یو اندازې مطابق 4 لاکھ پورې نارجسټره یا بی اسناده افغان کډوال هم شتون لري چې په دې کې خوښه 1 لاکھ په 2020 کې په افغانستان د طالبانو د واکمنېدو نه پس پاکستان ته را داخل شوی. خو بیا د پاکستان سرکاري ادارې ادعا کوي چې د بی اسناده افغان کډوالو شمیره څه باندې 1 لاکھ ده. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اورېدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ:
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل R A D I O
او همدا اوستری ګټه پورته کړئ.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، تاسو له دغه اپ څخه همدا اوس ګټه پورته کولای شئ. دا فری وړیا اپ دی او په تاسو باندې هیڅ مصرف او خرچه نه راځي. تاسو کولای شئ چې په خپل اپل فون کې، یعنی آیفون کې، او همداراز په انډروئید ټلیفونو کې، کاغه سیمسنگ دی او که نور ټلیفون نه تاسو لرئ، په هغه کې تاسو ډاونلوډ کړئ. یوازنی شرط چې په دې کې دی هغه دا چې ستاسو فون باید سمارټ فون، یعنی انټرنیټ باید ولري. تاسو باندې نور خرچه نه راځي، نور مصرف در باندې راځي. که بیا هم د ایپ په ډاونلوډولو کې څه ستونزه لرئ، نو هغه بیا موږ سره شریکه کړئ په ژوندیو خبرونو کې. موږ ته نیغ په نیغه ووایئ، موږ به کوشش وکړو چې ستاسو چې کومه مسله یې د هغې د حل دپاره څه خبرې سره وکړو او یو حل ته سره ورسو. یو رپورټ دراورو، مخکې مو د دغه رپورټ په باره کې درته ویلي وو. په پاړه چینار کې ځایي خلکو مظاهره کړې ده او دوی وایي چې دغلته په مرکزی سرکاري هسپتال کې نه پوره ډاکټران شته دی، نه پوره نرسان شته دی، او د دوی په وینا هیڅ طبي هغه مشینونه چې د هسپتال لپاره ضروري وي او مرضونه پرې تشخیصیږي، د هغې کمی هم شته دی. نو دوی له حکومت غوښتنه کوي چې دا مسله د حل کړي او دغه سرکاري هسپتال ته دې ټول هغه سهولتونه او ډاکټران ورکړي چې هلته یې ضرورت دی. په دې هکله د طارق اورکزي رپورټ اورو.
احتجاج کوونکو د نهه پورسټل پړچینار روډ 2 ساعته تړلې وو او دا غوښتنه کوله چې حکومت دې د ضلع په سرکاري هسپتال کې بنیادی ضرورتونه ور پوره کړي. د پړچینار میر افضل خان توري وای په سرکاري هسپتال کې د روغتي عملی کمې دي او بلدا چې مریضانو ته علاج په کولو کې تر ډیر وختونو راهسي د دوايانو او نور سہولتونه نه دي حاصل.
کوم ذمہ دار خالدی هغه ګلاون کې د هسپتال سمخته دا روډ بیا مو بندو او دا بیا غیر معینه مدت پورې باندې څو پورې د هسپتال ته مت سہولیات راکړي نه دي شوی. ویل هسپتال یو بیسیک ضرورت مو آر سی نه بغیر او سیدای شو هسپتال نه بغیر مخفل زندگی نشو تیروي.
د پړچینار په سرکاري هسپتال کې هر ورځ تر 1500 مریضان لیدل کیږي. چورته نه ماهر ډاکټران او 15 نور موجود دي، خو مقامی خلک وای په دې کې هم د زینو درجات وړیدل ورستا د صوبی نورو هسپتالونو ته تبادله شوه. کڅو هم د پړچینار هسپتال درجه په کاغذاتو کې د ټایپ بي ده، خو مقامی خلکو په خبره سہولتونه ورته د ټایپ سي ملاو دي چې په هغه کې هم دا وخت د سلورو زنانو ډاکټرانو په شمول تر شلو پوری د روغتي عملی څوکې خالی دي. د ملي خيلو حشمت علي پر 15 دسمبر ویلي کلا چې په یو هسپتال کې د بجلی سہولت هم نوي، نو هغه لته به د مریضانو علاج څنګه په خډول تر سره شي.
دا اوسه چې سم یان دي سره دي چې سم یان دي سره دي مو خپل مور سره دي او موږ دا که سوچي را هسپتال کې یو خټکر اوسه پرېشانه کښې یک دو کار غلې نه غاټ یاري وجنه آروم سنوست ز خپل ټلیفون سم ملو سم سایبون سم وي دی چې نه بجلی شته دی او کې نو مو سره فیسیلټی شته دي مو تاسو ته پروواید بو دي. مطلب دا دی چې موږ دا 2-3-4-5 کرای کې مو څورو څو پزول
بل خوا په دغړه د پړچینار هسپتال مشر ډاکټر میر حسن جان مشال لډیو ته د چرشنبه پښپا ویلي دا مانی چې په هسپتال کې ور سره د روغتي عملی کمښت، خو بیا هم دوی هغلته درې شفته خپل خدمتونه ورکړي. کوي. میر حسن جان وای په هسپتال کې سره د فند کمیله وجه نه یوازې روغتي چارې کمزوري دي بلکې د بجلی او نور نظام هم متاثر دي. خو چې کله نوې حکومت راشي نو بند فند په جاري کېدلو به له جوړ دغه صورتحاله ووځي. روغتيایي مشر زیاتوي په هر ضلع کې مرکزي هسپتالونو ته د ټایپ ای درجه حاصله ده، خو که د پړچنار هسپتال درجه هم لوړه شوه نو سره هر قسم ستونزه به حل شي.
کوم چې موږ سره اویلیبل ډاکټرز دي هغه ته موږ کوشش دی چې ماکسیمم فیسیلیټیټ کو، مګر هغه دا کوشش نه کوي چې بل علاقے ته ترانسفر یا کوشش کوي. نو دغه څو مسایل دي، کدا چیري د فند ایشوز بالخصوص کچری دا حل شول نو د بجلی او د پیشنټس او د سرویسز ډیلیوري چې کومه ده دغه ایشوز ان شاء الله بیا حل کولو امکانات ډیر زیات دي.
په کورما ضلع کې د خلکو آبادی تر اتو لکو زیات ده، چې ورته حکومت په مختلفو ځایونو کې اتیا ورکوټي او غټ هسپتالونه جوړ کړي، خو په اکثره کې د اوسیدونکو علاج پر دغه نه ترسره کیږي چې په هغو کې روغتیایي سہولتونه تنش برابر دي. د سیمو خلک خپل مریضان پړچنار ته وړي، خو هغه ته هم هغوی د صحت په لړ کې لا سہولتونه محروم دي. طارق ورکسه، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا اوریدونکو تاسو یې مشال ریډیو اورئ. تاسو د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ 14 غنټه اوریدل شئ. په دې خبرونو کې تفریحي او خبری خبرونه یي چې تاسو ته خوند اخیستل شي او تاسو د خپل تجویزونو وړاندیزونو په ورکولو سره لا نورې ښه کوئ شئ. اوس یو رپورټ دراورو د خیبر پختونخوا په سوات کې د ایډز ناروغي د مخنیوي لپاره یو نوی مرکز پرانستل شوی دی. په خیبر پختونخوا کې د ایډز مخنیوي پروګرام مشر ډاکټر طارق حیات د ایډز مخنیوي مرکز د پرانستې غونډې ته د وینا په مهال وویل چې په صوبه کې دغه مرض په زیاتېدو دی چې د سرکاري شمیرو سره سم دا وخت د ناروغانو شمیر 2000 ته نږدې شوی دی. دا چې ایډز څنګه مرض دی، څنګه ځان خلک بچ کول شي او که څوک بیا خته یې دا غسره خلک باید څنګه چلند وکړي، دوايي او نور انتظامي باید څنګه، په دې اړه د نظامت خان رپورټ.
سوات سید شریف لوی روغتون کې د ایډز رنز علاج او تشخیص لپاره حکومت د دسمبر 2 مینیټه نا سنټر پرانسته چې پکې بعد د سوات 300 نه زیات د ایډز مریضانو ته علاج ورکول شي. په دغه مهال د خیبر پختونخوا ایډز مرض مخنیوي ادارې مشر ډاکټر طارق حیات خبریالانو ته وویل چې دا وخت ټوله صوبه کې 6,996 د ایډز زورانو تصدیق شوی. د ایډز رنز مخنیوي لپاره ټوله صوبه کې 9 نورې سنټرې پرانستل شوې چې ورسره دغه شمیره 14 ته رسولای شوې.
دغه جمین شه دا دی چې موږ دلته کې سکرینینګ کونسلنګ هم کوو، دلته موږ علاج هم کوو او دا ارس چې کوم دي دا فری آف کاسټ دی. یم باندې دا مریض د جیب نه به یو روپۍ هم نه لګي او سرویسز اویلیبل دي. دا سوات ته بار یو ډیره غټه خبره ده جی، او دا ډیر هاي ټایم دی چې دا ټایم د دې مرز روکتام شي او خلکو کې لګا اویرنس پیدا شي.
د سوات سید شیر پروتون ريجستر ډاکټر ارشاد علي چې د ایډز مخنیوي سنټر مشر هم دی وایي چې سوات کې 300 د ایډز زوران به د علاج لپاره پیښور او پټخيري ته تلل. اوس دې سنټر کې 1400 د ایډز زورانو ته علاج شروع کړی شوی دی. د ایډز ترنس په اړه وایي
د دې علامات د دې مرز تل اول هلکا معمولی معمولی بخاري چاته دې سه دردونه په وجود باندې ځینې مریضان راشي چې دا غو د ډیر وخت نه د دستونو بیماری وزن کمیږي چاته ټوخی نو دا زیات تر غټ علامات دي. تدابیر دا دي چې کپرس کې لکه مختلف حصو باندې تدابیر دي. یو دا سوک لکه مطلب د ډاکټر لزی کاغه غاخ واسي چې خامہ خلک مطلب د ډاکټر هغه آلات استعمالي چې هغه د بل مریض د لپاره نه استعمال شوی. خدای مکا دا مریض لکه یو ضروری ده چې یو مریض به هوښ نه وي، الټی نه کوي، بار بار زمنګ مریضان دي چې بابوګان صاحبانو لزی هغه ستنی انجکشن دي داغینه خوريږي یا خدای مکه لکه غیر ازواج چې کم تعلقات دي ساتي داغینه زیات تر خوريږي.
په سواد کې 1300 کلن راهسي د ایډز مرز مخنیوي لپاره کارکونکو د غیر دولتي ټولنې مشره ډاکټر یاسمین ګل وای چې دوی بیا بیا حکومت ته ارزي کوله چې سواد کې د ایډز رن علاج لپاره سنټر پرانستې شي، ځکه چې سواد کې ایډز رن په زیاتېدو دی. دا وایي چې اوس هم د ایډز داسې رنځوران شته چې د تشخیص او علاج نه کېدو په وجه مخې ته نه دی راغلي.
دلته به کم پازیټیو کسان چې دي ان کیس هغه پازیټیو نه هغه ته ټریټمنټ ملاویږي، دا هغه به کونسلنګ کیږي، دا هغه باقاعده د زنانو لپاره جدا کمره ده، باقاعده زنانه سټاف دی وته هغه به زنانو سره زنانه ډیلینګ کوي، ځکه چې زنانه یو نارینه ته کېناسته یا هغه ته خپل خبر او په دې دوه سینسیټیو ایشو باندې چې ایچ آی وی ایډز د فرض ہے جمنگ کنسپٹ یا جمنگ اسٹیک مادی سے پھیلاؤ شوی دا چی دا یو غلط تعلق نہ جوڑے گی.
ڈاکٹر یاسمین گل وائی چی ایڈز رنز پا اڑا یو غلط تاثر دا خپور شوی چی دا صرف دا غیر پتری یا ناجائز تعلق نہ ولاڑی گی زکا زیاد تر خلق تشخیص او علاج نہ کوی. دا وائی چی دا مریضانو سره دا لوزنامی مطابق دا ایڈز رنزورانو شناخت نہ کی گی او بیا دا رنزورانو تا حکومت ویڑیا تشخیص علاج او مشورے ورکوی زکا دا ایڈز رنزوران دے پر ڈاٹ سرا سیدو شریف کے دا ایڈ سینٹر سرا رابطہ کوی. نیاز احمد خان، مشال ریڈیو، سوات.
دا مشال ریڈیو دا
اوریدونکو تاسو مشال ریڈیو ته غوږی. د پاکستان د نورو صوبو په څیر په بلوچستان کې هم په کالجون کې هغه پروګرام شته چې د پوهنتون په څیر ډیګري ورکوي، خو د یو شمیر کالجونو استادان وایي په دې پروګرام کې د زده کوونکو دلچسپي د نش برابر ده. دوی تور پر کوي چې حکومت د دې پروګرام لپاره ډیر تبلیغ نه دی کړی، کوشش نه دی کړی چې خلک پکې راشي او په دې پروګرام کې برخه واخلي. په دې حقله د بوروال کاکړ رپورت اورو چې دا ټوله مسله یې پکې څېړلې ده.
د بلوچستان د پښتون میشتو سیمو د کالجونو استادان وایي په یادو سیمو کې د غربت او له مرکز کوټې د لریوالي له کبله زیاتره زده کوونکي تر کالج وروسته زده کړې پرېږدي. د دوی په وینا دا زده کوونکي دومره وس نه لري چې د پوهنتونونو لوړ فیسونه او له کوره لري په هاسټلونو کې د اوسېدو خرڅې برداشت کړي. د استادانو په وینا حکومت ته پکار ده چې په کالجونو کې د پوهنتونونو په څیر ډیګري ورکوونکي پروګرام ته زیات پام وکړي او د هغه لپاره ضرورت پوره کړي. د دې هدف ترلاسه کولو لپاره په کالجونو کې د څلور کلنو زده کړو په پای کې د پوهنتونونو ډیګري ورکولو پروګرام په 2015 کال کې د کوټې له کالجونو پیل شوی وو او په 2019 کال کې د صوبې نورو ضلعو ته غزول شوی وو. تمه کې دا چې دا پروګرام به په ځانګړې توګه لری پرتو سیمو ته ډیره ګټه ورسوي. د بیلګې په توګه موساخیل د بلوچستان له مرکز کوټې 440 کیلومتره لري. د پنجاب پر پوله پرته هغه پښتون میشته ضلعه ده چې دا وخت نږدې 200,000 آبادی لري. د تعلیم وزارت پر ویبپاڼه لیکلي چې په دې ضلع کې دوه ډیګري کالجونه دي چې یو د نجونو او بل د هلکانو لپاره دی، او د هلکانو لپاره په یاد ضلع کې دوه انټر کالجونه هم شته. خو د موساخیل کالج استاد میراسن موساخیل وای هلته یوازې ډیګري کالج موجود دی، کوم چې د ده په وینا د نورو ضلعو د کالجونو په څیر فعالیت او وسایل نه لري. د ویل د موساخیل په کالج کې لتیرو دوه کلونو راهیسې یوازې د بی ا او بی ای سی پر ځای د ای ډی ایس یا ایسوسیټ ډیګري اف آرټس لپاره درسونه ورکول کیږي. د ویل د موساخیل له کالج فارغ سوي زده کوونکي پر دې مجبور دي چې د لوړ زده کړو لپاره یا صوبایي مرکز کوټي او یا هم د ملک نور شارونو ته ولاړ سي.
ډیر زیاته ضرورت دی موساخیل ته که بی ایس پروګرام انیشیټ سي نه، نو دا به دوی ته ډیر زیاته ګټاور وي، چونکې دوی کوټي پوری نه سیتله، کوټه د مور ځای ډیر لري ده، یا موږ پنجاب سایډ ته ملتان ته لاهور ته هغه موږ ته ډیر مسایل نه موږ نه سیتله، نو یقینا په کار دی. خو فی الحال په موساخیل کالج کې د بی ایس پروګرام نشته.
تر موساخیل وروسته ژوب د بلوچستان هغه پښتون میشته ضلعه ده چې له مرکز کوټي څخه 302 کیلومتره لري د خیبر پښتونخوا پولې ته څیرمه پرته ده. د تعلیم وزارت د ویبپاڼې په لیکنه په څه باندې 3.5 لک آبادی لرونکي ضلع ژوب کې د هلکانو لپاره یو ډیګري کالج او د نجونو لپاره یو انټر کالج موجود دی. د ژوب ډیګري کالج استاد پروفیسر سلیم مندوخیل وای کڅ هم د ژوب په کالج کې د بی ایس پروګرام لپاره داخلي روان دي، خو د پوینا دوی ته ممکنه نه ده چې د دې ډیګري تر پایه دي زده کوونکو ته درسونه ورکړل سي. د ویل په دې لړکی د وسایلو او د استادانو د اړوند وړتیا په څیر دوی داسې ستونزې دي چې سترګې ور باندې نسی پټېدای. نموړي د بی ایس پروګرام لپاره د اړینو وسایلو د وضاحت کولو پر وخت وویل
په بی ایس کې خو نو چونکې لتا سره د یونیورسټي د لیول بل لتا سره اکیډمیک بلاک وی لتا سره به له سامانو ډکې لیبرټیانې به وي، لتا سره به ډیجیټل لایبرریانې وي، لتا سره به کلاس رومز وی، لتا سره به کلاس پور وی.
پروفیسر سلیم مندوخیل وویل د دې پروګرام په وړاندې بل او مهمه ستونزه دا ده چې د کالج استادانو تعلیمي سویه او روزنه هغه سي نوي لکه څنګه چې د پهنتون د استادانو وي.
چونکه دا اوس یو هایر سټڈی دی، یو ایڈوانس سټڈی دی، دا بی ایس سی کوم دی، دا سلرم سسٹم بعد بیا پدې کې تیسیز راځي، پدې کې بیا ریسرچ راځي، ریسرچ پیپر راځي، نو د دې لپاره ماهرین یعنی سکالرز پکار دي. پدې کې به یعنی هر هغه استاد د دې قابل دی چې هغه ایم ایل کړی وي، هغه پی ایچ ڈی کړی وي، په کالجز کې کوم استادان سبق ورته وایي، هغه ساده ایم ای او ایم ای سی دی قابل دي، لیکن د دوی تعلیمي معیار هغه نه دی چې دوی له سلرم علی له پنځم سمستر بعد دوی ته سبق وایي.
له کوټي پر 215 کیلومتر پرته څه باندې 2,00,000 آبادی لرونکي ضلع لورلای د نجونو او هلکانو لپاره یو یو ډیګری کالج او د هلکانو لپاره یو انټر کالج هم لري. د ډیګری کالج لورلای استاد عبدالرحمن زیرک وای هلته هم د بی ایس پروګرام ځکه د تمې مطابق ګټه و نه رسوله چې د په وینا د تعلیم ادارې ورته سنجولې پلان نه درلود. دویل یو پلو د وسایلو او په ضروري تعلیمي سویه سنبال استادانو کمای وو او بل زده کوونکو هم په دې پروګرام کې د پام وړ دلچسپي و نه خسته.
پروګرام چې دی هغه هغه رزلټ ور نه کوي کوم چې موږ امید وو، کوم چې یا چا د پروګرام راړې شي، مطلب د سوبي هغه دغه ته علاقو ته سیمو ته سیالته یونیورسيټي نسته، نو د الکان بالخصوص سینجونی سي دي هغه بل هایر ایجوکیشن ځخنه پاته کیږي، هغه به بی ایس یعنی ماستر لیول ډیگری چې دغه تر لاسه کړي هغه ارمانونه چې دي د زمږه پورا نس.
عبدالرحمن زیرک ویل دا د بلوچستان بدمرغي ده چې په ځانګړي توګه د تعلیم لپاره پکې نشي تګلاري وي او نه هم پرستا تګلارو په دوامدار توګه عمل کیږي.
صوبه د تعلیم په حواله باندې یو تجربه ګاډ دلته هر څوک شرازي هغه خپل تجربه کوي، په پالیسیانو کې په وستون نستا، مطلب چې څوک راځي هر یو هغه خپل تجربه پر کوي. د انجنونو د تعلیم په حواله ډیر مسائل دي، بل خصوص هایر ایجوکیشن سي دي، کدا سہولیات هغه ته دغه پر دروازه نو ورسول سي. زما خیال دا به یو لدی کوم سره لدی ولس سره یو ډیر لوی زیاتوبي دا پروګرام کامیاب کول چې ډیر ضروری دي.
د بلوچستان د لیکچرر او پروفیسر اسوسییشن مشر پروفیسر طارق بلوچ وای په بلوچستان کې د تعلیم څانګي ته هغه سي پام نه کیږي لکه څنګه چې د ملک نور صوبې کوي. دویل په بلوچستان کې چې کله انټر کالج جوړیږي نو د یو پرایمری سکول په څیر لومړی دوی کوټې جوړې سي، بیا یا چار دیواری جوړ سي او همداس یا نور کارونه وخت اخلي او شاوخوا شل کال وروسته دا د یو کالج بڼه خپل کړي. د د پوینا بلوچستان د تعلیم په ډګر کې د مختوړلو لپاره ضروری ده چې حکومتونه نه یوازې د وخت ضرورت پوره کوونکې تګلارې جوړ کړي، بلکې یو په بل پسې راتلونکي حکومتونه د دې تګلارو بدلولو پر ځای د هغوی تسلسل وساتي.
تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بی ایس پروگرام جو ہے وہ بہت ہی خوبصورت پروگرام ہے.
زما په فکر د دې لپاره د بی ایس پروگرام ډیر ګټور دی، لهم دې لارې د نقل کول مخه نیول کېدای شي او بل دا سمستر نظام دی، نو د زده کوونکو د غیر حاضرۍ مخه نیول کېدای شي او هم دا سي استادان له غفلت کار نشي اخیستلې، هغه ځکه چې سمستر نظام دی او دوی مجبور دي چې هر څه پر خپل ټاکلي وخت ورته وایي.
تو الحمدلله مې سمجھتا ہوں کہ ہمارے تمام جو جملہ مسائل ہیں ان کا حل یہ.
پروفیسر طارق بلوچ ویل دا وخت په ټوله صوبه کې شاوخوا 2000 زده کوونکي په بی ایس پروګرام کې داخل دي، خو د پوینا ک حکومت دا پروګرام نور سنجیده واخلي نو د برخوالو شمیر یې لسګونه ضرورت پورته کیدای شي. د بلوچستان د کالجونو اداري مشر پروفیسر کلیم الله زاهد مشال رډی ته ویل د تعلیم وزارت دې پروګرام ته ډیره توجه کړی ده. د پوینا دا پروګرام یې لومړی د کوټي له کالجونو پیل کړو، خو اوس یې د صوبي ټولو ډیګری کالجونو ته غځولای دی. پروفیسر کلیم الله زاهد زیاته کړ چې د کلات او هب کالجونو وار لمخه فارغ سوی زده کوونکو ته ډیګری هم ورکړي دي.
دا پروگرام لومړی پاته ویشتو کالجونو کې وو، اوس د صوبي په ټولو یعنی 78 ډیګری کالجونو کې فعال دی. موږ زده کوونکو د میاشتې 3000 روپۍ اخلو، هغه هم که وی او که نوی نو نوی.
پروفیسر کلیم الله زاهد زیاته کړه چې د زده کوونکو د شمیر زیاتولو لپاره د هرې ضلع په کچه کمپاین ترسره کوي. نوموړي د دې پروګرام لپاره په کالجونو کې د اړوند ضرورتونو په اړه وویل، دا ټول ډیګري کالجونه تر څلورم سمستر وسایل لري او له هغه وروسته دوی ورته بندوبست کړی دی.
تر څلورم سمستر خو زموږ وار لمخه موجوده لیبارټری کار کوي، تر هغه وروسته ضرورتونو لپاره ورته حکومت پراخ رقم بیل کړی دی، او تر کومه حده چې د مساخیلو او یا داسې نورو ضلعو خبره ده، نو هغوی تر اوسه پنځم سمستر ته نه دي رسیدلي. چې کله تر هغه ځایه ورسیږي نو ټول وسایل به ورکړل شي.
بلوچستان د رقبې له کبله د پاکستان تر ټولو لوی صوبه ده، خو د تعلیم پوهانو په وینا د حکومتي نامناسبې پاملرنې، پراخې رقبې او غربت له کبله په تعلیم کې تر ټولو صوبو وروسته پاتې ده.